اته بجیشوی احمد چې بریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه دا ازادي رډو د دې سات د خبرونه دا وریدونکو هر کله کو د امریکا متحده ایالاتونو وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیزونو وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوی مذاکرات لغوه کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندي جالینا پورتر بېګا خبریالانو ته وویل متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخ کړي او خپلې دې پریکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یو ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازینی ګواښ دی. WFP پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د شمې په سړو واوره او باران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولې. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې مخکې خبرداری ورکړی وو چې د اوکراین جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او په دې ترڅ کې په جګړه ځپلې افغانستان کې چې خلک یې د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري هم د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې شوې دي. ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وینا وکړي. جو بایدن پرون د پولنډ او اوکراین پر پوله له امریکایي پوځانو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې ولسمشر بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیری په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو وینا وکړي. بل لور ته ماسکو ځینې داسې نقشې نشانې ښودلې چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو پوښا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یو تمرکز زیات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو غوړي د شمالي کوریا له وروستي راکټي آزموینې وروسته چې نوی انټر کانټیننټل بالستیک توغندۍ بللې، امنیت شورا پر پیونګ یانګ د نړیوالو د بندیزونو پراخولو او تازه کولو ته وهڅوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد دا پریکړه پرون د امنیت شورا په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د شمالي کوریا د دې آزموینې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. میرمن گرینفیلد د دې طرحې په اړه چې هدف یې د پیونګ یانګ د توغندیو د پروګرام د مالي سرچینو بندول دي نور جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر مهمه غونډه لغوه شوه. واشنگتن علت د نجونو د ښوونځیو بندیدل یادوي. وړاندې په خبرونه کې د سیاسي او پوځي چارو د کتونکو علي احمد جلالي نظرم د طالبانو د دا ډول پریکړو په ارتباط در سره شریکو.
هر څومره چې دوی یو سرغړونې زیاتېږي وګومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لري کېږي چې دنیا په رسمیت وپیژني.
په دې خبرونه کې په افغانستان کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو د برلیدو مسله په یو تفصیلي راپور کې څیړو.
باران دغه وس د کښنکې چورول ویجه دغه بنوډیر تاوان یو کبه دغه وګونی سیمټ
د خلکو دی وی ملي حال هم درکو.
بلته چکر بندرالو د غزنی خواته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د دوحې له خبرو وځي. په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استازو خبرې ځکه مهمې وي چې هدف یې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې موندل وو. د امریکا د بیګانې پریکړې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو په هدف خبرې پرون ناڅاپه لغوه کړې. دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون و چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ریچرز خبري اژانس ته وویل چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پریکړه ډېره زیاته خواشینوونکې وه او تر هر څه مخکې د افغانستان د خلکو او همداراز له نړیوالې ټولنې سره د دوی لژمنو په څرګنده شاته کېدل وو. د پرایس په وینا امریکا په دوحه کې د پلان شویو خبرو په ګډون له طالبانو سره یو لړ تعاملونه لغوه کړي او ورته په ډاګه کړې ده چې د دوی پریکړې ته د دواړو خواوو په تعاملاتو کې د احتمالي ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. له دې موضوع دریو با خبره سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې نن او سبا یک شنبه په دوحه کې د یو کانفرنس په څنډه کې د طالبانو د ادارې له استازو سره د امریکایي چارواکو څو غونډې پلان شوې وي. د سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده وویل ټاکل شوې وه په ځینو دې غونډو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک استازي هم ګډون وکړي. د سرچینو په وینا تمه وه چې په دې خبرو کې به د افغانستان بانک د خپلواکۍ او د افغانۍ بانک نوټونو د چاپ په اړه هم بحث وشي. د دوی په وینا همداراز د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د هغو سلګونه میلیون ډالرو د آزادولو لپاره چې په نړیوال بانک کې ساتل کیږي د بشري مرستو د تبادلې د اسانتیا د رامنځته کولو په اړه بحثونه هم په پام کې وو. د پیسې په افغانستان کې د زده کړې د سکتور لپاره ځانګړې شوي. ریټرز خبری آژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې هغه الوتکه چې باید د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له کابله قطر ته بیولای وای هم بیرته نه دستنه شوې. د دوهې د خبرو لغوه کول لومړنی مثال دی چې د بشري حقونو او په حکومت کې د نورو اړخونو د ګډون په برخه کې د طالبانو له اقداماتو وروسته ښایي له دوی سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې پر لیوالتیا مستقیم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو او د بانکي زیرمو د آزادولو په چارو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان په بازارونو کې د نقدو پیسو د کمښت له وجې اقتصادي بحران او انفلاسیون اوج ته رسیدلی دي.
د واشنگتن د دې پریکړې په اړه چې له طالبانو سره د دوحې پلان شوې خبرې لغوه کړې دي د طالبانو د حکومت د ویندویانو د نظر په اخیستلو تر دې شېبې پورې نه وي بریالي شوي. د یوناما مشر طالبانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم ممانعت به افغانستان ته داسې زیان واړوي چې بیا به یې جبرانولی نه شي. وړاندې په خپرونه کې د دیبرالاینس د دې څرګندونو جزئیات درسره شریک وو، خو مخکې تر دې به د واشنگتن د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه واورو چې متحده ایالتونه او نړۍ د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړې ته په څه سترګه ګوري.
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی په قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه ده چې دوی د به دې ته اجازه ورکړي چې نجونې له شپږم صنفه پورته بېرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمه کېم دروغ ویلي وو. نو هر څومره چې دوی یغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلامي هېوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
دغه ډول عکس العملونه چې دوی ښایي یا دغه وعده خلافۍ چې کوي دا د دې هغه انګیزه اصلي په طالبانو کې څه شی ده؟
خبره دا ده چې تیرو مشابه حوادث ته وګورو، درې مسلې دي چې یو شورشي قوت بیرته چې حکومت ګټي، یعنی یا حکومت راځي یا قدرت ته رسیږي حکومت کولای شي. یو دا د مشروعیت مسله ده چې په خپلو خلکو کې مشروعیت لري که نه لري. دوم دا ده چې هغه یو واحد لیدرشپ او رهبری لري چې په خپل منځو کې سره موافق دي په پالیسیګانو کې. او درېمه مسله د حکومتداري تجربه ده. دغه درې شته که موجود نه وي جنگي قواوي چې برته حکومت ونیسي یا قدرت ونیسي بیا هم حکومت نه دی، بلکې یو جنگي قوت دی. طالبانو ته چې وګوري لوی خوا مشروعیت په شک کې دی، ځکه داخلي مشروعیت نه لري. ټول سرویګان ښیي چې دیولس نه تر 10% دی غواړي. دوهمه مسله دی رهبری ده. دوی کچه وای چې یو رهبری لري د طالبان رهبری، مګر په خپل رهبری په سطح کې اختلافونه موجود دي او د رهبری او د صفوفو په منځ کې هم اختلافونه موجود دي، ځکه دوی سم تصمیم نشي نیولای. درېمه حکومتداري ده. د حکومت تجربه نه لري. په نتیجه کې دا تر اوسه پورې یو جنگي ډله ده چې تر اوسه دې ته د دې جوګه نه دي چې داسې یو حکومت رامنځته کړي چې هم د افغانستان خلک ومني، هم دنیا د یو مسؤول حکومت پیسې ومني.
پراتلون کې کې د طالبانو لخوا د دغه ټولو غوښتنو ک په کور د نن دی ک بهر د نړیوالو غوښتنې دي، د دې په وړاندې د انعطاف امکان شته د طالبانو لخوا؟
دو درې مسلې دي چې دې مخه نیسي. اوله مسله دا ده چې دوی د دې لپاره چې جنگ وګټي داسې کسان استخدام کړي، داسې کسانو باندې اتکا کړی ده چې نه په اسلام پوهېږي، نه علمیت لري، نه په دې پوهېږي چې خیر و شر د دې مملکت په چی فکر کوي چې په جنگ چې دی وګټي چې توپک د پلاس کې درڅه چې زړه د غوړې مغزې کولی شي، د هغو په واسطه یې قدرت ګټلی ده. نو په نتیجه کې دوی هغو ته ګوري چې که چېرته د دوی په خوله ونه کړي شاید دوی ترې ولاړ شي. دغه بیره دوی کې موجوده ده. دوه بیره دی بینالمللي جهادي ګروپونه دي، هغوی په کلو کلو ورسره دغه کړی کار کړی دی، په کلو کلو یې مرسته ورسره کړی ده. په نتیجه کې دوی نشي د خپل روابط دوی سره وشلي، هغوی هم دغسې یو نظام غواړي لکه داعش. فعلا هغه چلنج چې طالبان یې کوي د داعش سره د ایدیالوژي نظر هیڅ فرق نه لري دومره. او درېیمه یې دا ده چې دوی په خپلو منځو کې سره جوړ دي، او په نتیجه کې دوی همیشه انتظار باسي. توسه وای حکومت موقتی ده، هر وخت وای وشي وسه امکانات د نور شان برابر سي بیا مکتبونو خلاصو. دلیل دا ده چې دوی په خپل منځو کې په پالیسی کې اختلافونه لري. سره
د سیاسي اپوزي چارو کتونکو علي احمد جلالي
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرالاینس وایي چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو پریکړه به پر افغانستان داسې اغیز وکړي چې د جبران وړ بنوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشي ډیبرالاینس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر سهیل شاهین سره په کتنه کې ویلي دي چې ک طالبان د نجونو د تعلیم په برخه کې خپل ورستي پریکړه بدله نکړي نو افغانستان ته به داسې زیان واوړي چې جبران به ناممکن وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمشي انټونیو ګوتریش هم ویلي وو چې لشپژمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د ښوونځیو په پرانستلو کې د طالبانو پاتې راتلل د ډېرې ژورې خواشینۍ خبره ده. ښاغلی ګوتریش د وری په درېمه نیټه پر ټویټر په یو بیان کې پر طالبانو ژغ وکړ چې بې له ځنډه د ټولو زده کوونکو لپاره ښوونځي پرانیزي. د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د پریکړې په وړاندې په کور دننه او بهر غبرګونونه په زیاتېدو دي. پرون د شپاړسو هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو د دې اقدام په اړه ژور خپګان څرګند کړ او پر طالبانو شخ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د البانیا، اندورا، استرالیا، بلجیم، بوسنیا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیسلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونګا او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د شزو او بهرنیو چارو د وزیرانو په توګه لدې کبله سختي خواشینې دي چې افغان جونې لزدکړو به برخې شوې دي. د دوی په بیان کې راغلي چې دا پریکړه لدې کبله په ځانګړي ډول ډیره ځورونکې ده چې طالبانو مخکې د نجونو په ګډون د ټولو افغان ماشومانو د ښوونځیو د پرانستو ژمنه کړې وه. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار کړی چې له بشري مرستو هاخوا له افغانستان سره د دوی د دولتونو ټول تعاملونه به له دې سره تړلي وي چې طالبان خپل پریکړه بیرته اخلي کنه.
بلورته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله له طالبانو غواړي چې د شونځیو د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د دغه کارپوهانو ډله چې په ملګرو ملتونو کې د شوزو د حقونو په برخه کې کار کوي په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کارپوهانو دا ډله چې د ملګرو ملتونو د خوزو د حقونو په برخه کې کار کوي په یو بیان کې ویلي چې طالبان باید هر څه عجل خپل د پریکړه بیرته واخلي او د هر عمر درلودونکو افغان مېرمنې ته هغه که د افغانستان په هر سیمه کې وي د زده کړو اجازه ورکړي. دوی د غشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې اړه له طالبانو پوښتنې وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې نجونې کولای شي زده کړې ترلاسه کړي. په بیان کې راغلي دي چې زده کړو ته د نجونو لاسرسی د دوی حق دی او باید ملاتړ وشي. په ورته وخت کې د بدلون څپه په نوم یو سیاسي ګوند جمعې په ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د طالبانو دا پریکړه وغندله. وی ویل د خواشینۍ ځای دی چې د ټولو اسلامي هیوادونو برخلاف په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړل شوې دي. د دغه ګوند رهبرۍ شورا یو غړي صبور بیات د ناستې اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې راغلي
مسجد کردن مکاتب دخترانه خلاف منافع
دنجونو د خونځو تړل د افغانستان د ملي ګټو او افغانانو نړیواله ټولنې سره د طالبانو د کړي وشمنو خلاف عمل دی. دا ډول پریکړه افغانستان له سیاسي اړخه منځوي کوي او دغه شان د هیواد اقتصاد نور هم محدودوي.
په ورته وخت کې د امریکا په ګډون ګڼو غربي هیوادونو د طالبانو د پریکړه غندلې. د برتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته خبره شوه له طالبانو غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې ګډ اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه په کور دنن او بهر د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. طالبانو له دوی سره په غزنی کې د یو شمېر اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنې هم کړې دي. نور په دې راپور کې
د صنعت او سوداګرۍ وزارت موین قدرت الله جمال د پنځشنبې په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ غزنی ته تللی وو. نوموړي په دغه ځای کې د سوداګرو او صنعتکارانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د طالبانو حکومت اماده دی چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی جمال وویل نه غواړي چې د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ د غزنی صنعتکاران دې له هیواده د باندې په پانګونه او صنعتکارۍ لاس پورې کړي. موږ غواړو چې دوی د خپلو تولیداتو ته په خپل وطن کې پراخوالی ورکړي. نوموړي صنعتکارانو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه دې ته اطمینان ورکوم په نږدې وخت کې به د تاسو لپاره د صنعتي پارک افتتاح وسي، توزیع به شروع سي او موږ ډېر جدي ورته متوجه یو. د ټول نه مخواسته چې د چا سره یو پانګې یو شی پیسې لري یو شرکت اخلاص کړي موږ ځمکې ورکوو. الحمدلله دولتي ځمکې زیاتې دي.
بل لور ته په غزنی کې د صنعتکارانو د اتحادیه مشر عبدالواحد بیا په دغه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه په دغه ځای کې د صنعتي پارک د ایجادېدو په غوښتنه ټینګار وکړ. عبدالواحد وویل دلته ډیری کسان د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته آماده او لیواله دي.
موږ سره چې کوم خلک په دا لږ وخت کې راجستر دی هغه تر 500 فعالو کارخانو او تقریبا تر 500 پورته هغه ورونه له موږ سره صف ته راجستر دی چې څنګه د پارک صنعتي ایجادیږي په هغه ورځ دوی سرمایه ګذاري ته په غزنی کې آماده دي. نو په لحاظه له تاسو له تاسو ټولو نه دا زموږ غوښتنه ده چې په دغه څو مواردو کې زموږ سره همکاري وسي.
په دغه غونډه کې د غزنی سیمه ییز چارواکو هم له سوداګرو او صنعتکارانو څخه په دغه ځای کې د پانګونې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې هغه ته د امنیت او ساتنې ډاډ هم ورکړ.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي چې د اوکران په جګړه کې 1,305 عسكر وژل شوی دي. روسیې وروسته ده دی چې سباندې د څلورو نیم مخکې پر اوکران برید وکړ. دا لومړی ځل دی چې په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرشوبلې دومره لوړه شمېره اعلانوي. البته دا دوهم ځل دی چې دوی د خپلو پوځیانو د مرشوبلې شمېره اعلان کړې ده. جوسیات احمد تکل پر راپور کې
د روسیې د پاوز جګپړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,305 روسی سرتیری وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناتو یو چارواکي د مارچ په 24مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوی روسی سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همداراز د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویلې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسی سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبې په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 1,500 زیات روسی سرتیری په دې جګړه کې وژل شوی دي. روسی چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلام او نده خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هرکلی کوم. غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی. د زیاته هر کال د حواله تودیدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح ننداري تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیر سیالانان ورسی. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سکل د دغه سیالانانو په شمیر کې څو برابر زیاتوالی خي. دور حل په دې ریپورت کې
د غزنی شار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته سیرمه د خواجه بلغار زیارت د دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا خپل ملګرو سره ناست او بندار نه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی آزادۍ رادیو ته وویل
دلته چکر باندې رالو د غزنی خواته جبل غار بابا ته رالو دورې دغه ته سلطان محمد غزنی خواته ورالو دلته دیګ مې کوه د خپل مرګر سره د شاخ خاصې ویني.
نن غزنی ته راغلی یو بزیارتونه موکلو شمس بابا ته ولاړو جمعیه ولیا زیارت ته ولاړو حکیم صاحب ته مې مبارک ته بالول دانا ته ډیر خوشاله بس ملګرو سره ولاړو کوم منظر مو کړل که دغه کو زل ته ناشي بس دې ګم باندې کړی د نو جمعیه ورځ ده ډیر خوشاله.
دا په داسې حال کې د چې غزنی ته هر کال د حواله تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح نندارې تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیری سیلانیان راځي. خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي.
غزنی ته بده خاطر غلم ځنې ځنې زیارتونه دیده وکړو تاریخي ځایونه ووینو د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل تاریخي آثار هم ولیدل او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل زیارت هم وکړو.
دلته راغلی چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت موکو د مهم تاریخي ځایونه ولیدل.
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپل کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلی زیارتونو ته تللی او د تاریخي ځایونو ننداره هم کړې ده.
لن اول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سم بهلول دانه هم دغه سونو زیارتونه دی غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره راغلم یو ځای په زیارتو ګرځم بیا به دیګو کاغه نروسته بیا په اوسه زیارتو ګرځو بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان سم.
په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیدا وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره مطلب خپل فامیل سره او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خوښته او سی ډوډۍ او چای پکې وخورو نور بل خیر سره خپل سفر کوم.
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لری پرتو ولایتونو څخه هم ډیرای کسان راځي. محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی. نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی.
خار دغه تاریخي ځایونو لپاره منظرې لپاره راغلی غزنی ډیر ښه ځای ده. رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی رښتیا چې ښه ځایونه لري د منظرې ځایونه لري.
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمیر کې څو برابره زیاتوالی شوی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت سوي دي.
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي، یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې زیارتونه او سیلځای نه لري خو تیرو جګړو دغه تاریخي آبیدو زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و.
په دې ورستیو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدو پیښې زیاتې شوې دي. په سیمه کې ورستۍ وچکالۍ د دې لامل شوې چې ډېر کروندګر د خپلو کروندو د خړوبول لپاره ژورې څاګانې وکړي. خلک ولې د ژورو څاګانو سرونه نه پټوي؟ په دې رپورت کې پر همدې پوښتنه تمرکز شوی.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو څو پیښې شوي دي چې د ګڼو ماشومانو ژوند یې هم واخیستلې. په افغانستان کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لوېدنې وروستۍ پیښه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې وه، چیرې چې یوه وړه نجلۍ له ژورې څا څخه ژوندۍ وویستل سوه. په دغه هیواد کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو لوېدل او د هغوی وژل کېدل نه یوازې افغانستان لړزولی، بلکې نړۍ هم ولړزول. خو بیا هم په دغه هیواد کې د سرلوڅو څاګانو د سرونو د پټولو لپاره کوم اقدامات نه دي سوي، او د افغانستان په زیات شمېر سیمو کې سرلوڅو څاګانې شتون لري چې هره شېبه ویرسته چې یو ماشوم ور ولویږي. دا د افغانستان په جنوب کې ورزګانی ماشومان دي چې لوبي کوي. دا نه خبره ماشومان په یو داسې سیمه کې لوبي کوي چې شاوخوا یې سرلوڅي څاګان شتون لري، او هره دقیقه د دې ویرسته چې دا ماشومان دي دغه ژورو او سرلوڅو څاګانو ته ولویږي. دا ماشومان پر داس محل دغه سرلوڅو څاګانو تر څنګ لوبي کوي چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې تر و زیات ماشومان دغه ډول څاګانو ته لوېدلي دي چې یو شمېر ماشومان یې د سیمې او دولت د هڅو سره سره خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
هوکې چې هغه نو سړی به دغه د باران دغه وس د کښنکۍ چور ولویږي دغه به نو ډېر تاوان یې، او که به دغه یوه ګونۍ سیمې ډېر تاوان
نو هغه د همدې سیمې اوسېدونکي او قومي مخور دي. دی دا مني چې په سیمه کې سرلوڅي څاګانې شتون لري، او هر دقیقه دا ویره هم شته چې ماشومان ور ولویږي. دی وایي دا د دوی او د سیمې د خلکو نه پام دی چې د ماشومانو د ژوند لپاره یې نه کوي.
ولا چې ډیر ستا وو کې باید پټی کې خلک وو
الاتې څه دی ولې خلک نه پټی؟
نو خدا دا نه پامې د لکه د کلات کې وکچيري و چې په زابل کې وغه مسلمان چې شنه چې ولیدل
په کندار کې موس ولا دا و څو مشمان ور شو وسو
دا چې د څه سرلڅي باید ضرور هم پټ کې
او تاسو ولې نه پټوي؟ څه د کلی د وطن د خلکو
باید پټی کې خو امر سړی نو
او دلته د پټې دوی الاتې سړی ولې نه پټی
دی پټی چې خو نه خبې پامې ده نو
یعنی خلک توجه نور ته
خلک توجه نور ته کی هغه مال عبارت پیاد سی چی کار در کار جن تیر سی لکه پښنه چور ولوی دی.
د ورزګان ولایت یو بل قومي مخور حاجی شپیولا وای په سیمه کې ورستی وچکالی د دې لامل سوی دی چې ډیرې بزګران د خپل کروندو د خړوبول لپاره جووري ساګان کښینوي، خو وای دغه ساګان پایله نور کوي او ورسته بیا د نور ساګانو د کیندلو په لاټه کوي، او دا تری هیری سی، او دغه راز د خلکو د اقتصاد زیپوالی هم دی چې د څاګانو د پټولو وس او توان نه لري.
ځینې کسان د اقتصادي مشکلات له امله نسي پټولی، او ځینې عامه پوهاوی پکښې نشته، او ځینې داسې تیزې وچکالۍ له امله هم ځینې کسان نه غواړي چې سرونه پټ کړي. هغه دا لامل دی چې کله یو ځای څا وکاږي یا برمه وکاږي هغه خوندو ډېر کښته وي، تقریبا سل متره اتیا متره برمه وي، خو بیا هم اوبه نه وي. نو دې دپاره چې دوی بیا دا سر پټ کړي، دې داسې ځي بل ځای څا وي. نو دا یو بل لامل یې هم کېدای شي چې دوی دې ته نه توجه کوي، توجه نه ورته کوي، نو په دې خاطر دغه څا همداسې پاتېږي.
خدا جووري څاګانی ولی نه پوشل کیږي، او ولی د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدامات نه کیږي؟ د ورزګان ولایت یو تن مدني فعال سن الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل
حکومت په دې کې غټ رول لري. حکومت په کار داده چې هغوی باید هغه کسانو ته سخته سزا ورکړي چې هغوی اوس هم خپل د څاګانو سرونه لوڅ کړي دي. یوازې په اعلامیو نه کېږي، په کار داده چې دوی عملي اقدام وکړي، ورس وی څاري دغه څاګان. او بله دا هم کېدای شي چې موسسه په دې برخه کار وکړي او دغو څاګانو سرونه ورپټ کړي چې هغه اوس لڅ دي په عصري ډول یې جوړ کړي. دا به تر ټولو بهتره لارې وي. یو همده لویه ستونزه چې ده په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی. که خلکو عامه پوهاوی درلودی نه به تیرې پیښې کېدل نه به په راتلونکي کې اندېښنه وای.
څاته د لوېدلو ماشومانو تر ټولو بوژنوونکي پیښې لومړی په زابل کې وه. په دغه ولایت کې د یوه کلي څاته د حیدر په نوم ماشوم لوېدلی و چې د ژغورنې لپاره یې له څلورو ورځنیو پراخو هلو ځلو وروسته مړ سو. د طالبانو د حکومت د پوایدامي وزیر ملا عبدالمنان عمري چې څه موده وړاندې د کندهار خاکریز ولسوالۍ ته څاته د لوېدلې نجلۍ د ژغورنې عملیات ته ورغلی و، وی ویل چې حکومت د ژورو څاګانو له ایستونکو او مالکانو غواړي چې د خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه باوري کړي. د طالبانو د پوایدامي وزیر په جدیت سره له خلکو نه چې دغه څاګانې ایستلې دي وغوښتل چې د څاګانو سرونه پټ کړي، څو په دې توګه څاګانو ته د ماشومانو د لوېدنې مخه ونیول سي. ښاغلی عمر ویل د طالبانو حکومت به دا موضوع په جدیت سره څاري او که څوک د دې لارښوونو سرغړونه کوي نو دوی به د خپل جرم سره سم سزا ورکړي.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیزونو وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوی مذاکرات لغوه کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورټر بیګا خبریالانو ته وویل متحد ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخ کړي او خپلې دې پرېکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د وټاکونکو پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازینی ګواښ دی. ډبلیو ایف پی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د شمې په سړو واوره او باران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولې. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې د اوکراین جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او په دې ترڅ کې په جګړه ځپلې افغانستان کې چې خلک یې د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري هم د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې شوي دي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وینا وکړي. جو بایدن پرون د پولنډ او اوکراین پر پوله له امریکایي پوځانو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې ولسمشر بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیری په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو وینا وکړي. بل لور ته ماسکو ځینې داسې نقشې نشانې ښودلي چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو پوشا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یو تمرکز زیات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو غوړي د شمالي کوریا له ورستۍ راکټي آزموینې ورسته چې نوی انټر کانټیننټل بالستیک توغندې بللای امنیت شورا پر پیونګ یانګ د نړیوالو د بندیزونو پراخولو او تازه کولو ته وهڅوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد دا پریکړه پرون د امنیت شورا په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د شمالي کوریا د دې آزموینې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. میرمن گرینفیلد د دې طرحې په اړه چې هدف یې د پیونګ یانګ د توغندیو د پروګرام د مالي سرچینو بندول دي نور جزئیات ورنه کړل.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو سما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او کونړ ته ځانګړې ده. کونړ د نورستان ننګرهار لغمان ولایتونو او خیبر پښتونخوا ایالت ترمنځ پروت ده. د ولایت 3309 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز اسعدآباد شار دی. دغه ولایت په لاسو کې نږدې 9 برخي غرونو او غونډیو پوښلي او یوازې 12% خوره هواره یا نسبتا هواره ده. ازادي رادیو ته د کونړ د اوسیدونکو پر رسیدلو پیغامونو کې تل د ځنګلونو د بيدریغه وهلو د چارتراشو د قاچاق د سړکونو د خرابوالي نیمګړو پروژو ته د حکومت د نه پاملرنې او بیروزګاری شکایتونه ډیر اوریدل کیږي. زموږ د خبرونه ملمانه دي د کونړ والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد او همدارس قومي مشر شاغلې نقيب الرحمن دواړو ملمنو ته هر کله وایم. لومړی د کونړ والی شاغلې مولوي محمد قاسم خالد د خلکو اقتصادي مشکلات په نور ولایتونو کې هم زیات شوې دي خو په کونړ کې په ځانګړي ډول ځکه چې د کونړ د خلکو اقتصاد لمخ کې هم شنو تاسو د دوی د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو د کمول لپاره څه اقدامات کړی دي؟
لکه وخت نه چې موږ د کونړ ولایت تراغلی پرښتیا هم د بیوزلي کچ خو یو څنډه لوړه ده. خو د افغانستان د اسلامي امارت مختلف وزارتونو د کار پروژې د کونړ په ولایت کې پدې کړې دي. د بیا لو پاکول د غنمو په مقابل کې تقریبا د زراعت د وزارت لخوا نه 900 تنه غنم مختلف ولسوالیو ته موږ توزیع کړې دي. او هر مزدور کار ته دی ورځ لس کیلو موږ غنم د کار په مقابل کې ورکو. همداراز موږ په مختلفو فروژو کې د انکشافي دیهات په برخه کې چې په مختلفو ولسوالیو کې په دې کړی دي د کونړو ولایت له ځوانانو نه مو په دې کې استفاده کړې ده، او همداراز خیریه مؤسسې بعضې فروژې دلته په دې کړې دي چې هغوی هم د کونړو ولایت ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. نو انشاءالله موږ په آینده کې هم داسې پلانونه لرو ترڅو دا ځوانانو ته او بېوزلو کسانو ته د کار زمینه د کونړ په ولایت کې مساعده کړو.
دغه پروژې چې تاسې ورته اشاره وکړه، په دغو پروژو کې څومره ځوانانو ته کار پیدا شوی دی؟
تقریبا د دې زراعت په وزارت پورې مربوط چې کومې پروژې دي، دا د کانالونو او د دیالو پاکول، موږ 900 تنه غنم مختلف ولسوالیو ته توزیع کړل چې تر 3000 نه زیات ځوانان په کار باندې مصروف شوي دي، او عملا هم په نارنګ ولسوالۍ کې په ځینو نورو ولسوالیو کې همدادي موږ ځوانان کارونو باندې لګیا دي او بختي انشاءالله سره.
ښاغلی نقیب الرحمن، د کونړ یو شمېر ځوانان مخکې په امنیتي ځواکونو کې وو، هلته مصروف وو، هغه هم اکثره بیکاره شوي دي. دا د خلکو د بیکارۍ ستونزه څومره جدي ده ستاسو په ولایت کې؟
زمونږ په کونړ کې وضعیت چون تاسو مخکې وویل لکه څنګه چې یو غریزه منطقه ده، دلته د کارونو بیروزګاری کچا نهایی ډیره لوړه ده. ډیر ځوانان د سیدې چې په خوا په تیر نظام کې دغه کې وو، په امنیتي مسایلو کې وو، مصروف وو، هلته په وظیفه باندې وو، اوس پیلا ناغم بیکاره شوي دي. او ډیری ځوانان د اطرافو د منطقو هغه هم بیکاره دي. نو هیڅ قسم د سی هغه چې لازم ده تر اوسه پورې کارونه نشته ده، یعنی ضرورت ډیر لرو. د والی صاحب محترم د وینا په اساس باندې پیلن هغه کوم مرستې چې روان دي واقعا په ځای باندې تر اوسه مصرفیږي. ډیری ځوانان اوس په کاروبار لګېدلی دي، خو څنګه چې لازمه ده هغه شانتې مرستې پیلن نشته ده. ډیر ځوانان د غربت نه کړیږي، ډیر ځوانان د سیدی چې غواړي د غربت په وجه د ډیر مجبوریت په وجه خارج ته ځي، وزي خارج ملکونو ته وزي. دلته د سیدی چې د زراعت په برخه کې د سیدی فعالیت نشته دی فعلا. که چیرته د زراعت په برخه کې فعالیتونه وشي، زمونږ ډیر ځوانان پکې په کار باندې کیږي. نور د سی فعلا کومکی موسسات چې کوم مرسته کوي، شکر الحمدلله، اوس خو د امارت نظام دی، د امارت د نظارت لاندې ډېر مستحق خلکو ته رسیږي. خو چون دلته د غربت کچه بیخي بیحده زیاته ده، نو څنګه چې لازم ده تر اوسه پورې خارجی موسساتو دلته لا توجه نشته ده فعلا.
مولوی صاحب خالد، په کونړ کې د چرګانو فارمونه او شواده کړي و، یو شمېر خلکو ته لدې درکه کار پیدا شوی و، خو داسې راپورونه لرو چې وای دا فارمونه هم په بندیدو دي، ځکه چې د فارمونو د چرګانو لپاره خوراکي مواد او ځین نور ضروري شیان ګران شوي دي او دوی ته وس واره نه کوي. دا خبره څنګه ده؟
موږ چې څومره معلومات لرو د فارمونو له مسؤلینو سره موږ ناسته درلودله، تر ډېره حده پورې خو دا موضوع دغومره حقیقت نه لري لکه څنګه چې تاسو ته راپور درسېدلی ده. طبیعي خبره ده د غذایي موادو قیمتونه څه ناڅه لوړ شوي دي، که هغه د حیواناتو دي که د عامه انسانانو دي. خو بیا هم د زراعت او د مالدارۍ د ریاست له خوا نه د فارمونو له مالکانو سره وخت نا وخت ناستې شوي دي، او ځینې مؤسسات دي هغوی موږ را دعوت کړي دي، هغوی کوشش کوي په دغه برخه کې د فارمونو له مالکانو سره ځینې مرستې وکړي. تقریبا 15 شپې مخکې د وټفر په ولسوالۍ کې یو د فارم مالک ته څه ناڅه مالي زیان رسېدلی وو، دا د ګیس ډبه هلته اور اخیستی وو، ځینې مرغان او ځینې چرګوړي یې پکې له منځه تللي وو. بیا موږ یو مؤسسې ته دوی معرفي کړل، او هغه مؤسسې بیا موږ ته اطمینان راکړ چې انشاءالله په دې برخه کې به موږ مرسته ورسره کوو.
نقیب الرحمن صاحب، مخکې د کونړ د خلکو شکایت دا و چې له دغه ولایته چارتراش قاچاق کیشه او ځنګلونه به دریغه وحل کیشه د کله چې د طالبانو حکومت راغی یو شمیر خلکو تمه درلوده چې مخه به ونیول شي. خو د راپورونو پر اساس د طالبانو د تیر والی د کونړ د تیر والی په وخت کې لا د چارتراش او قاچاق زور واخیست. اوس وضعیت څنګه دی؟ آیا مخه نیول شوی ده؟
زمونږ په کونړ کې د چارتراش په موضوع د ډیرو پخوانه روانه ده. دغه ځنګلونه ډیر په بیرحمۍ سره قطع شو، لرګي ټول د کونړ نه ووتل، البته خارج ملکونو ته هم تللي دي دا لرګي. خو دومره ده چې کله عمارت قایم شوی دی، د عمارت نظام راغلی دی، د لرګو د قاچاق مخنیوی شکر الحمدلله شوی دی. فعلاً هیڅ قسم لرګي فعلاً په فعلي شرایطو کې هیڅ قسم لرګي د کونړ نه نشي وتلی. هغه چې په کونړ کې داخل کې د چا ضرورت وي استفاده ترې کولی شي. خو د دې نه مخکې په تیر نظام کې قاچاق کېدل.
د ځنګلونو وهل درېدلې دي او کنه لا هم وهل کیږي؟
فعلاً ځنګلونه نه وهل کیږي، ودرېدلې دي کارونه په ځنګلونو کې. خو هغه چې پخوا ډېر ځنګلونه وو کم شوي دي، یعنې ضرورت اوس د دې ده چې بیرته موږ په دغه ځایونو کې بوټي بیرته کېنول شي، هماغه ځای کې په هماغه ځنګلونو کې بیرته بوټي کېنول شي. زراعت کوم همکار موسسه چې هغه موږ سره کومک وکړي بیرته د ځنګلونو آباد شي. فعلاً بوټي نه وهل کیږي، قاچاق هم نشته.
ډېر مننه والي صاحب. خالد، اوس خو وخت دی په اکثرو ځایونو کې نیالګي ایښودل کیږي، لکه څنګه چې نقیب الرحمن صاحب وویل، شداد چې هغه ځایونو کې چې ځنګلونه وهل شوي دي اوس نیالګي کیښودل شي. څنګه د اشار له لارې یا له کومې بلې لارې دا امکان شته؟ او تاسو په دې برخه کې څه فیصله کړې ده؟
بله، د نیالګیو د کیښودلو پروسه تقریبا د دلوي د میاشتې په پای او د وحود په اول کې په کونړونو ولایت کې شروع شوې ده. د کرهنې او د مالداري د ریاست په چوکاټ کې په زرګونو نیالي عامو خلکو ته توزیع شوي دي، او همداراز په دولتي ځایونو کې، په اماراتي ځایونو کې چې کومې ځمکې د نیالونو د کیښودلو لپاره له مخکې نه آماده شوي وي، هلته ډېر زیات مثمر او زینتي نیالونه ضرب شوي دي. او دا سلسله او دا نړۍ اوس هم روانه ده انشاءالله.
یعنی په غرونو کې هم، په غرونو کې هغه سیمو کې چې په خوا ځنګلونه ولا وهل شوي دي، هلته هم نیالګي شولل کیږي؟
بله، د مانوګي او همداراز د څوکۍ او ځینو نورو ولسوالیو کې موږ د سیمې خلک راوغوښتل او تشویق مو کړ، ترغیب هم کړل، او ځینې نیالونه موږ دوی ته په اختیار کې ورکړل. خو البته دا غریز علاقه ده، په بعضو ځایونو کې به هغه غرونه او علاقې د نیال د کیښودلو لپاره له آماده نه وي، خو کوم ځایونه چې ورته آماده وو هلته نیالونه درج شوي دي. سره
د کونړ والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد همدرد صاحب شکایت درلود چې وای په تورخم کې دوی تلار نه ورکول کیږي، دوی مجبور دي چې سپین بولدک تلار چې وښده لار ده. په دې اړه دوی توقع دا و چې چارواکي به له پاکستان سره خبري وکړي چې دنګرهار او کونړ او لغمان اوسیدونکو ته هم اجازه ورکړل شي چې لند په تورخم اخواته وابري.
د افغانستان چې څومره وګړي په افغانستان کې ژوند کوي، له ولایت نه بل ولایت ته ځي او د طبیعت تذکيري لري، دی وګړي په سفرونو باندې خو هیڅ نه واطا باندې نسته. همدارز هغه افغانان ورونه چې افغانستان نه بهر ملکونو ته ځي، یا د تجارت لپاره، یا د مریضانو د علاج لپاره، طبیعي خبره ده هغه د هر ملک اصول باید په نظر کې ونیول شي. د افغانستان د اسلامي امارت له لوري نه خو هیڅ نه وه پابندي او قیودات په د افغانستان په وګړو باندې نسته. البته په لوړه کچه باندې د وزارت خارجه او د وزارت سرحداتو قدرمنو وزیران صاحبانو د همسایه ملک له غزي صلاح ورګانونو سره پرادته کې د اوسو وارې ناسته کړې ده. اومه ست ان شاء الله د دې تورخم په فتح باندې به هم دا مشکل په لنډ وخت کې حل شي.
نقیب الرحمن صاحب، بل اوریدونکو صفت الله وویل چې مرستې بې وزلو ته نه ویشل کیږي. البته دا شکایت همیشه شته، پخوا هم و اوس هم شته، په ټولو ولایتونو کې دا شکایت دی چې وای بې وزلو ته یا حقیقي کسانو ته نه رسیږي. نو د دې وړاندیز دا و چې دا مرستې دې وپلورل شي، حداقل په بازار کې به خوراکي مواد ارزان شي او ټولو ته به ارزان وي.
جناب سروان صاحب، زمونږ په کونړ کې خو هغه موسسات، همکار موسسات چې مرستې کوي کچیرته د امارت د نظارت لاندې کار وکي واقعا مستحق خلکو ته رسیږي، او هغه موسسات چې د امارت د نظارت نه په خپل سر باندې کار کوي ډیرې د سیدي چې هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي. دا واقعیت د ډیر خلک پکې انډیواله نیم کوي. په کونړ کې څنګه چې لکه تاسو ته مخکې ما ویل غربت په زیاته کچه شته ده.
والی صاحب خالد د چمتو صاحب د وړاندیزونو په اړه څه وایست؟ د مناګي بند د جوړېدو، د سالار فابریکې د فعالېدو او د نورو بندونو په اړه ویل چې که توجه ورته وشي.
بله، هغه امکانات چې له موږ سره په اختیار کې دي هغه موږ په کار اچولی دي. ډېرې زیاتې پروژې په دې ځمکې کې هم پلی سولې. له مرکز اسعد آباد نه نړۍ ته دا سړک ورغول سو، جغل اندازي وسوله. په لنډ وخت کې بل اسعد آباد نه چتې درې ته د دې سړک د جغل اندازي د داغګیری پروګرام هم پلی سي. همدارز د سلطنې ولسوالۍ وایي چې دغلته خلق او ولسونه د موږ له سخت تکلیف سره مخ وو. موږ په ډېرو هڅو په ډېرو کوششونو باندې په دې باندې وتوانېدل چې هلته مو یو استحکامي پل چې تقریبا یو 30 متره دغه اوږدوالی وو هغه پل موږ دغلته ودراوه او د عامو ولسونو د استفادې وړ وګرځېده. همدارز د موږ په مانوګۍ کې دوه کلو په منځ کې را دي طاقت او سیند په منځ د دې کې حایل واقع و. هلته مو تقریبا د 15 متره په اندازه باندې یو پل جوړ کړو د استفادې وړ وګرځېده. د نورګل په ولسوالۍ کې هم دغلته د موږ ځینې کلیوال له ستونزو سره مخ دي. دلته مو هم یو استحکامي پل ترتیب په نظر کې نیولی ده. همداراز د نړۍ په ولسوالۍ کې د راده غاړې ته د سړک تقریبا له منځه تللی و. دغلته د 200 متره په اندازه د استحکامي یا د استنادي دیوال کار عملا وشروع شوی ده. دغه هغه امکانات چې له موږ سره وو په اختیار کې او موږ دغه پروژې ور باندې پدې کړو د استفادې وړ وګرځولې.
تاسو مخکې د سړکونو د ترمیم یادونه وکړه. ځینې خلک وایي چې د اسعد آباد او جلال آباد سړک ډېر کار ته ضرورت لري، ترمیم ته ضرورت لري.
تاسو چې موږ خو په دې سړک باندې رفتامت کوو همیشه د څه خاص مشکل سره دغه سړک چې له اسعد آباد نه جلال آباد ته غځېدلې ده ډېر ستونزه او مشکل نه لري. داسې محدود جیونه داخګیري ته ضرورت لري. هغه موږ وزارت د فواید عامې سره خبره کړې ده. انشاءالله د موږ د کونړونو ولایت د فواید عامې د ریاست په چوکات کې به دغه چارې هم پیل شي. خو موږ حق د اولیت دغو درو ته ورکړی ده، چونکې په درو کې سړکونه ډېر خراب دي چې ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او په غره باندې ته موږ ډېر زیات کار کړی ده. ما خو صرف دا دوه سړکونه درته وښودل. نور تقریبا تر 15 زیات فرعي سړکونه په درو کې یا د فواید عامې د ریاست په چوکات کې یا د انکشافي دیهات په چوکات کې یا د بعضي خیریه نهادونو د مرستو په نتیجه کې موږ هغه سړکونه جوړ کړی دي چې عملا د موږ ولسونه لګنه استفاده کوي.
یو اوریدونکی ویل چې د نجونو ښوونځي به په کونړ کې څه وخت پرانستل شي او بل دی پاکستان له لوري د توغندو د وشتل کېدو په باب غوښتل چې وایي ولې توند خبرګون نشئست. مهرباني.
د افغانستان د اسلامي امارت موقف د سرحداتو په حفاظت کې ډیر روښانه او ډیر واضح